په کابل کې د سهار 9 بجې سوې. السلام علیکم. نن سه شنبه د روان المریز دیالسو اته نویم کال د زمری اسد اتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې له دیرشمې سره سمه ده. سر له همدې شپې د ازادي راډیو خبرونې پیل سوې او د ماښام تر 9 بجو دوام کوي. د ازادي راډیو د سهارنۍ خبرې مجله زه فریبا ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د دې مجلې د سر موضوع د افغانستان د سولې د هڅو په اړه ده. په داسې حال کې چې افغان دولت وایي له طالب استازو سره د سولې خبرو لپاره د دولت د مرکزي ډلې پر انتخاب کار روان دی. د امریکا د نیو چارو وزیر مایک پومپیو په خپل وروستي څرګندونو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ډیر پرمختګ یادونه کړې ده. تر هر څه دمخه تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبر نووري په سر کې د مهم خبرونو سره ټکی. دوه امریکایي عسكر پرون په کندهار کې وژل شوی دی. د افغانستان د شپارس کلونو د فوټبال ملي ټیم ایران ته 1-0 ماته وکړه او د پاکستان رول پنډي شرطه چیرمه د دغه هیواد د یوې پوځي الوتکې د لوېدو له کبله 11 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. دوه امریکایي عسكر پرون په کندهار کې وژل شوی دی. د امریکا د پوز مرکزی قماندانۍ د دغو عسکرو د وژل کېدو خبر تایید کړی خو نور جزئیات یې نه دی روښانه کړی. د خبر له مخې پر دغو امریکایي عسکرو بریدګر چې ویل کېږي افغان سرتیری وو په ځوابي ډزو کې ټپي او نیول شوی دی. د امریکایي عسکر داسې وخت وژل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ویلي وو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د 2020 کال تر انتخاباتو مخکې له افغانستان د بهرنیو محارب ځواکونو کمښت غواړي. هغه د واشنگتن په اقتصادي کلب کې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا به خپل سرتیری کموي که څنګه داسې وویل.
That's my directive from the president of the United States. He's been unambiguous. End the endless wars. Draw down.
دی وی د ماته د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس لخوا یو امر دی. هغه واضح کړی چې د بی پایا جګړو ختمې دل او د عسکرو کمښت غوړي. د بی واضح موجنه یو چې هلته مو خدمت کړی په دې پوسی چې د ناتو غوښ ملاتړ ماموریت کې له اروپا او پاتې نړۍ بیلابل هیوادونو سره موږ له ټولو سره مرسته کوي چې په سیمه کې د محاربو پوځیانو ضرورت کم سي. امریکا په افغانستان کې 4000 سرتیر لري چې تر ډیره د ناتو د غوښ ملاتړ په چوکاټ کې د نورو بهرنیو ځواکونو سره په ګډه د افغان پوځیانو پر روزنه او ملاتړ بوخت دي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت په ودانۍ کې د یو دیوال د رنګېدو له کبله 3 کسان وژل شوي او 4 نور ژوبل دي. دغه وزارت اطلاعات او اړیکو رئیس ناصر الدین دریت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کاستانه
تاسو را نمیشه ته دیوال بس دا سر چپشتان شته نه فرانه. دی وی هیڅ تصور نکید چې دا دیوال چپاسي دغه دیوال پړنګیدو سره د حج درې زیارت کوونکو شهیدان سوي او د وزارت یو کارکونکو په شمول 4 کسان نور ژوبل دي. د شغلی دریس په خبره د حج او اوقاف وزارت د ودانی په کرایاني ولسوي او د حج د زیارت کوونکو د نوملیکنې پروسې پکې مخته وړل کیده. د افغانستان د شپارس کلونو د فوټبال ملي ټیم بخښنورم د افغانستان د شپارس کلونو د فوټبال ملي ټیم ایران ته 1-0 ماته ورکړه. د دوی لوبه بیګاش په د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وسوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د منځنۍ آسیا د فوټبال اتلولۍ سیالۍ له جمعې راهیسې پیل شوې. افغانستان په ایران سربیره په خپل تیرو لوبه کې چې دوشنبه په ورځ یې درلوده ترکمنستان ته هم ماته ورکړې او د قرغیزستان په وړاندې خپل لوبه 2-2 مساوي کړې ده. زموږ خلاصه د راډیو ری د پاکستان راولپنډي شرطه چیرمه د دغه هیواد د یوې پوځي الوتکې د لوېدو له کبله 11 تنه وژل شوې دي. د پېښنن سهار وختي شوې ده. د پاکستان د پوځ چارواکي وایي په وژل شوې کې 15 سرتیری او 12 ملکی وګړي دي. د دې پېښې له کبله په روغتونونو کې بیړنۍ حالت او د ژغورنې عملیات دوام لري. چارواکي وایي کې دایسي د مړو شمیر ډیر سي ځکه د دوی په خبره د ځینو ټپیانو وضعیت خراب دی. تر اوسه د دې الوتکې د لوېدو د دلیل په اړه څه نه دی ویل شوی. د الوتکې د مورا کالو په نوم کلی په یو ګنیز سیمه کې داسې محل ویدل چې په ورځنی روزنی زیالوتنی بوخته و. د یمن په شمال کې د ساده شار پرون د یو مرګونی بریټ شاهد چې د دوه مشمانو په شمول لشت لژل لاس کسان وژل او ویش نورې ټپیان کړی دي. د حوثیانو تر کنټرول لاندې وی ټلویزیونی شبکې او یو سیمه ایز روغتون ویلي چې بریټ د سعودي په مشرۍ ائتلاف کړی دی. اخو د سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویان د ګروال ترکی ال مالکی رويټرز خبري اژانس ته په یو بیان کې ویلي چې په ال ثابت بازار باندې پرونی بریټ حوثیانو کړی دی. د خبره د یو تورستي عمل دی چې حوثي یاغیانو له ال ثابت قبيله سره دښمنۍ په خاطر کړی. ریاض له 2015 سم کال راهیسې په یمن کې د حوثیانو پر ضد د ائتلاف په چوکاټ کې بریدونه مخته. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف مخکې هم د ملکیانو په وژنه تورن شوی دی. د روسیې د حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ویلي شایي په مسکو کې د مظاهرو پر مهال دی په زهرو مسموم شوی وي. کرملن دا خبره پرون د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې کړې ده. ناوالنی چې د غیر مجاز لاریون د پیلولو په خاطر له تیرونې راهیسې په بند کې دی، پرون یې له روغتون خپل عکس هم خپور کړی چې مخې خاصتا د سترګو په ساحه کې پړسېدلی ښکاري. د ناوالنی مالج ډاکټرې انا استیسیا واسلووا ویلي چې ساتون کو ناوالنی بیرته زندان ته بیولې دی. د روسیې د حکومت دغه سیاسي مخالف مدافع وکیلې اولګا میخایلووا د روغتون مخته په خبرو کې په ټینګار ویلي چې ناوالنی په یو ډول ناپیژند کیمیاوي ماده مسموم شوی وو. الکسی ناوالنی د روسیې د حکومت مخالف دی چې تل په ځانګړې توګه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد ژغ پورته کړی دی. د روسیې حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او جرمنی چارواکو ویلي دوی یو بوسنیایي سړی د پاریس د 2015 کال د تورستي بریدونو په تړاو بلجیم ته تسلیم کړی دی. د 13 جون میاشت جرمنی په درزدن ښار کې نیول شوی وو، خو پرون بلجیم ته وسپارل شو. خبرونه ملازدی رادیو اوریدل، تاسو کولی شئ دغه خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم اولولی، پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. وړاندې په خبرونه کې دغه مطلب اوریدلی شئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خپل وروستي څرګندونه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ډیر پرمختګ یادونه کړې ده. نو موري د دوشنبه په ورځ د واشنگتن په اقتصادي کلب کې د یو بحث پر مهال د افغانستان په اړه هم ځینو پوښتنو ته ځواب ورکړاو ویل.
رښتینی پرمختګ شوی دی. زه نه غواړم چې یو مهال ویش وټاکم، خو زه هیله من یم. موږ یوازې له طالبانو سره نه غږیږو، بلکې په حقیقت کې له ټولو افغانانو سره خبرې کوو.
د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي د انتخاباتو د قانون له مخې د انتخاباتي کمپاینونو په بهیر کې هیڅ دولتي کارکوونکی حق نه لري چې ګډون پکښ وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي
کومې غونډې په سره سره په ریښتیا موږ دولتي کارکوونکي وویل تر دې وځي تر څو پورې چې دوی برخه پکې اخیستې وه. د ولسمشر یا د اجرایي رئیس مشاورین هم خپل کمپاینی رول لوبوي او دا د پکې پروسې لپاره ښه پیغام نه ده.
د نورو راپورونو ترڅنګ به په یمن کې د هغه وای برید په اړه هم راپور ووري چې ویل کېږي لږ تر لږه لس تنه پکښې وژل شوي دي. که وخت وو نور راپورونه هم لرو. د مجله محتر 9:30 ده. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان د سولې په پروسه کې د زیات پرمختګ یادونه وکړه. هغه د دوشنبه په ورځ د واشنگتن په اقتصادي کلب کې و بحث د جغیده او د افغانستان په اړه هم ځینو پوښتنو ته ځواب ورکړ. اخو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکو ټیم په انتخاب باندې کار روان دی. صفی الله ستانک زی په دې اړه رپورټ کوي.
امریکا تر بل هر وخت د افغانستان د سولې د پروسې د بریالي کېدو لپاره هیله من ښکاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه د واشنگتن په اقتصادي کلب کې یو بحث ته غږیده او وی ویل چې له طالبانو سره په خبرو کې رښتینی پرمختګ شوی. زه نه غواړم چې یو مهال ویش وټاکم، خو زه هیله من یم. موږ یوازې له طالبانو سره نه غږیږو، بلکې په حقیقت کې له ټولو افغانانو سره خبرې کوو. وروستی وار چې زه خپله هلته وم، له بیلابیلو مؤسسو، د ښځو له ډلو او د سند ټولو پارکیو له خلکو سره می خبري کړي. مګواړو چې هغوی هیواد خپل کړي. مګواړو د کال لزګونه میلیون ډالره مصارف او د امریکا لپاره ستاسو د جنگیالي او زامنو او المسیانو ژوند ته متوجي لوی خطر کم کړو. موږ فکر کوو چې د تاریخوالي د کمښت لپاره یو لار شته. امریکا د افغانستان لپاره لتیر کال زلمی خلیلزاد د خپل خاص استازي په توګه ټاکلې او هغه هم همدا اوس په دې لړکی په خپل اتم سفر بوخته. خغلی خلیلزاد لیوي اونۍ رئیس په کابل کې دی او ورسته واري دوشنبه ماخام په ارګ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره لیدلی. د ارګ د بیان لمخې دواړو لوریو د سولې د ورشتي پرمختګونو روانو هڅو او د سولې د خبرو لپاره د حکومت په چمتووالي بحث وکړ. خلیلزاد د افغان سولې د راتلونکو مراحلو په اړه د خبرو لپاره کابل ته تللی. په دې سفر کې خغلی خلیلزاد مخکې څو وار له طالبانو سره د سولې د خبرو په خاطر دی او افغاني مذاکره کوونکي ټیم په جوړولو ټینګار کړی دی. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي د مرکزي ټیم په تشکیل باندې کار روان دی. دا خبره د یاد وزارت د ستراتیژیکو مشر ناجیه انوری د دوشنبه په ماخام ازادي راډیو ته وکړه.
کار روی انتخاب آیت مذاکره کننده جریان داره.
آغلی انوری وایي د مذاکره کوونکی ټیم د انتخاب پر سر کار روان دی او تر اوسه نهایي شوی نه دی. ډیره هڅه کیږي چې د خلکو په انتخاب کې لازم دقت موجود وي. د افغانستان دولت د دې موضوع لپاره د اجماع په خاطر له خلکو او بیلابیلو لوري سره خبري روانې کړي. د سولې په تړاو د افغانستان د حکومت او طالبانو رسمي خبرې تر اوسه نه دي شوي، خو ځینو حکومتي چارواکو مخکې د نورو افغان سیاستوالو په ملتیا له طالبانو سره په مشورتي بحثونو کې ګډون کړی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین د یکشمې په ورځ په خپل ټویټر لیکلی و، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش له اعلان وروسته به د افغان حکومت په شمول چې یو سیاسي لوری به وي له ټولو خواو سره بین الافغاني خبرې پیلوي. شاهین پرون شپه ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل د اګست په لومړۍ اونۍ کې بل امریکایي پلاوي سره د خبرو د اجنډا د وروستۍ برخې برخلیک هم معلوم شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د اوو مخکینیو دورو خبرو لومړني پړاوونه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او له افغان خاورې د تروریزم د نه استفادې پر بحثونو سرخېدل. امریکا وایي له طالبانو سره په خبرو کې دوی ته په پاسنیو دوو برخو سربیره د بین الافغاني مذاکراتو پیل، دایمي اوربند او د سولې تړون هم مهم دی او تر هغه چې په دغو ټولو مواردو موافقه نه وي شوې په هیڅ شي موافقه نه کیږي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار وو د ماښام تر وبجو پر منځنۍ سپات ولس اشپرنوې د فم پر سل اشاره 15 په پټول افغانستان کې صافه وځي اوریدلې سي. دوستانو مخکې مو د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرګندونی واوریدلې، د وزیر سرګندونی واوریدلې، خو په عین حال کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ناامنیو شاهدیو او هم د افغان حکومت لخوا پوځي عملیات پر مخ ځي. تیر شپه نوښت د پروان ولایت په قمچاق درې کې د وسلوالو مخالفینو زد دورزنی پوځي عملیات پای ته ورسېدل. دا ظاهرا په دې ولایت کې له پراخو پوځي عملیاتو څخه ګڼل کیږي چې په لومړي ځل د افغانستان د ملي امنیت د سفر یو ځانګړي قطعي پوځیانو برخه پکې درلوده. په دې عملیاتو کې تر اول سپورې وسلوال مخالفین وژل سوي دي. ملکي وګړو ته هم د مرګ ژوبلې اېدا سوي ده. دا چې دا اېدا چا کړې او نور جزئیات یې څه دي، له پروان ولایت څخه زما همکار احمد هنایش سره د ټلیفون پر کښه دی. احمد هنایش، خبرونه ته شرق لې کته سي د پروان ولایت په قمچاق درې کې د عملیاتو نور جزئیات راکې چې د ملکی تلفاتو د اداو پړه څول کې جو تازه جزئیات څه دي؟
زم سلام وړاندې کوم او همدارنګه چې تاسو ویل په قمچاق درې کې د غوربند په یو غرنۍ سیمه دی، الته د سفریاک قطع خاص انګړی د امنیت ملي ځانګړي قطع عملیات درلوده چې پای ته رسیدلې ده. خو مګر ځینې خلکو د مشرانو د سیمهیزو مشرانو د خلکو استازو په ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې ملګري وګړو ته هم تلفات راغلي ده، خو دا ادعا د امنیتي سرچینو وویل چې دا ادعا بی بنیاده ده او ملکی وګړو ته قطن تلفات راغلی نه ده.
بله، افغان دولت سوی د دې عملیاتو په ترڅ کې دوی وسلوال مخالفینو ته څومره تلفات اړولې دي؟
هغه هم د امنیتي ځواکونو سرچینو په ازادي راډیو ته وویل، هغه وایي چې تر 15 نه ډیر تلفات راغلي ده په مخالفینو مسلح ته. خو هلته عملیات په دې خاطر دی چې په دې ورستیو کې د مخالفین هغه وسلوالو مخالفین حضور ډېر شوی ده په ځینې ځایونو چې دوردست ډېر غرنۍ په سیمو کې ډېر شوی ده. په دې خاطر دولت اندېښنه درلوده چې د غوربند سیمه کې هغه امنیت ډېر خراب نه شي، په دې خاطر عملیات را ترسره کړی وه.
بله، هنیش صاحب، یو بل پوښتنه د سیمې له اوسیدونکو سره تاسو اړیکې نیولې دي، اوس وضعیت هلته څنګه دی؟
هلته وضعیت ښه دی، خو مګر خلکو ته ځینې وحشت راغلی ده ځکه چې عملیات هوایي قواوو هلته تللې وه او در مجموع هغه د جنګي حالت خلکو ته لکه هغه اندېښنه سبب شوې ده. خو مګر بیا هم د امنیتي چارواکو په پروان کې وایي وضعیت او نورمال شوی ده او څوک کومې ستونزه نشته او طالبان هم هلته هغه کې لږ کم شوی ده، هغوی حضور ډېره کمرنګ شوی ده.
بله ډیر زیات مننه کوم احمد حنای شو د پروان ولایت څخه راپور راکوه. دوستانو و موردل چې د پروان سیمه ایز چارواکي وایي چې په قیمچاق درې کې د عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو اداوي ردوي دغه ادا ځینې سیمه ایزو مشرانو کړی وه او اوس به زموږ خبرونو ته ادامه ورکوو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ اخلا ازادي راډیو اوریدونکو کې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي چې د ازادي راډیو ویب سټ او لار سي زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او کومونی اوریدلې بل ورځې تکرار بڼه واوري او هم راپورونه خبرونه او تحلیلونه اول ولې پته مو د ازادي راډیو دات کام یا ازادي راډیو دات اورګ. اوس بل ملالی بشیر څخه د نړیوالو ورځپاڼو تبصرې او مقالې واورو.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د یکشنبه په ورځ د افغان ولسمشر اشرف غنی په انتخاباتي ټیکټ کې د لومړی مرستیال او زرغون بهیر د مشر پر دفتر حمله ته پام کړی دی. په دې ډلیز حمله کې شل کسان وژل سول او 50 نور ټپیان سول. امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین په لومړۍ ورځ تاوتریخوالي هغه خطرونه روښانه کړل چې انتخابات ورسره مخامخ دي. د ورځپاڼې په لیکنه پر دې سربیره چې د تلې د شپږمې د انتخاباتو لپاره اتلس نوماندانو خپل نومونه ثبت کړي دي، تر اوسه د انتخاباتو د نه کېدو په اړه شک نسته. په مقاله کې راغلي چې ډیری افغانان د انتخاباتو په درشل کې د طالبانو له تهدیدونو او حملو اندېښنه لري. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د ولسمشرۍ د نوماندانو په ګډون یو شمیر سیاستوالو ویلي چې له طالبانو سره د سولې توافق ته رسیدل باید لومړیتوب وي، ځکه انتخاباتي کمپاین کولای سي د سولې خبرې ضعیفې کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د یکشنبې د ورځې پیښې اندېښنې راپورته کړي دي. د ورځپاڼې په وینا بیره سته چې راتلونکي انتخابات هم د 2014 کال غوندې د درغلیو له ادعاو سره مخامخ سي، خو دا ځل شاید د تروریستي حملو له دوام سره. په مقاله کې راغلي دي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د اتلس نوماندانو د هغوی د مرستیالانو او لوړپوړو همکارانو د امنیت لپاره یې ځانګړي پولیس ګمارل سوي دي، خو د نیویارک ټایمز په وینا خلک اندېښنه لري چې سخت دریځ شاید د تلې د شپږمې د انتخاباتو په ورځ انتخاباتي حوزې هدف وګرځوي. په مقاله کې لولو چې د حملو د زیاتوالي او درغلیو په صورت کې به په افغانستان کې د 2014 کال د انتخاباتو سيناريو تکرار. برتانیایی ګارډین ورځپاڼې هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د امنیت په اړه زیاتو سویو اندېښنو ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه ویل کېږي انتخابات به د سپتمبر میاشتې په 28 نیټه وسي، خو په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت تر پخوا ډیر خراب سوی دی. د مقالې لیکوال دې ته پام کړی چې طالبانو او داعش ډلې پر امنیتي ځواکونو، حکومتي او ملکي کارکوونکو حملې زیاتې کړې دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم لیکلي چې د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین پیل ډیر اندېښمنوونکی و. د ورځپاڼې په وینا وروسته یو څو ساعته له دې چې ولسمشر غني د دې کمپاین په پیل کې وویل سوله راتلونکې ده، درنې چاودنې د ولسمشر د انتخاباتي ټیکټ د لومړي مرستیال امرالله صالح دفتر هدف وګرځاوه. په مقاله کې مخکې لولو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له طالبانو سره د سولې او توافق ته د رسیدو په خاطر ځان ته د روان کال د سپتمبر لومړۍ نیټه هدف ټاکلې ده، خو وال سټریټ ژورنال وایي چې تر اوسه د بین الافغاني خبرو او د افغانستان د سیاسي راتلونکي برخلیک نه دی معلوم او طالبانو د سولې په چارو کې د دولت د وزیر عبدالسلام رحیمي هغه وړاندیز هم رد کړی چې په راتلونکو دوو اونیو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د رسمي مذاکراتو د پیلېدو خبر ورکړی و. طالبانو ویلي چې له افغان حکومت سره هیڅکله تر دې مخکې رسمي خبرې نه کوي چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه نوي وتلي.
مسله د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ده. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي د انتخاباتو د قانون له مخې د انتخاباتي کمپاینونو په بهیر کې هیڅ دولتي کارکوونکی حق نه لري چې ګډون پکښ وکړي. دغه بنسټونه په دې باور دي چې که دا کار دوام وکړي د انتخاباتي کمپاینونو پروسه به زیانمنه کړي. تفصیل اخر محمد سیند راکوي.
د انتخاباتو څارونکي بنسټونه وایي د انتخاباتو د قانون لمخې د دولت د امنیتي او ملکی بنسټونو منسوبین نشي کولای چې د کاندیدانو په انتخاباتي کمپاینونو کې ګډون وکړي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د کاندیدانو په انتخاباتي کمپاینونو کې د دولت د امنیتي او ملکی ارګانونو کارکوونکي ګډون وکړي، د انتخاباتي مبارزو بهیر ته به زیان ورسیږي.
کومې غونډې ترسره شوې په هغې کې موږ دولتي کارکوونکي وویدل تر دوازدې تر ساعت پورې چې دوی برخه پکې اخیستې وه. د ولسمشر یا د اجرایه رئیس مشاورین هم خپل کمپنۍ رول لوبوي او دا دفه کونې پروسې لپاره ښه پیام نه ده.
د ښاغلي رشید په خبره د کمپاین په اړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کومه لایحه جوړه کړې، هغه قانوني اعتبار لري او له مخې امنیتي ځواکونه، ملکي کارکوونکي او د معارف منصوبین حق نه لري چې په دغو کمپاینونو کې برخه واخلي. ښاغلي رشید د تېرې ورځې په کمپاینونو کې د ګډون کوونکي وزیر یا بل مسؤول نوم وانه خیست. ښاغلي رشید وویل د کمپاینونو لپاره د تصویب شوې لایحې له مخې د دولت ملکي او پوځي کارکوونکي حتی دا حق هم نه لري چې داسې نښې له ځانونو سره ولیږدوي چې له یو کاندید سره ملاتړ ښیي. ښاغلی رشید ټینګار کوي چې د کاندیدانو د کمپاینونو پر مهال د دولت پوځي او ملکي بنسټونه دنده لري چې له دغې پروسې سره مرسته وکړي، نه دا چې خپلې رسمي دندې پرېږدي او د یو کاندید په ګټه هڅې وکړي. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو کمپاینونه د یک شنبه په ورځ د اسد په شپږمه پیل او شپېته ورځې به دوام وکړي.
اوس په ورسو غزنی ولایت په غزنی کې څه باندې سل مېرمنې تر روزنې وروسته په بیلابیلو روغتیایي مرکزونو کې د سلاکارانو په توګه ګمارل کېږي. دغه مېرمنې به میندو ته د خوراک څښاک او نورې اړینې روغتیایي مشورې ورکوي. حبیب رحمان تاثیر یې په اړه راپور کوي.
په غزنی ولایت کې لسګونه تنه مېرمنو په دېرش ورځني کورس کې د میاندو ماشومانو لخوا د خوارځواکۍ د مخنیوي په زده کړو پیل وکړ. دغه مېرمنې به له دغه کورس څخه وروسته د ولایت په لرې پرتو سیمو کې په روغتیایي مرکزونو کې د مشاورینو په توګه ښځو ته د سوی تغذیې په وړاندې مشورې ورکوي. دریو تنو مېرمنو چې په دغه ټریننګ کورس کې یې ګډون کړی دی ازادي راډیو ته وویل دا منو چې په دغه ولسوالیو کې دوی ته د کار زمینه نه ده برابره، خو بیا هم خپلو ولسونو ته د خدمت کولو په مخه یې ورته مخه کړې ده. دوی وایي غواړي چې د خوارځواکۍ په برخه کې ښځو ته روغتیایي مشورې ورکړي تر څو میندې او ماشومان له دغه مشکل څخه په امان سي.
نمې زرغونه د غزنی ولایت مکر ولسوالۍ اوسېدونکي یم. سوری کچه ډېره ټیټه ده، د ښځو کوچنیان د خوارځواکۍ د سوی تغذیې کوچنیان هم ډېر دي او ورې د سواد کچه بېخي زنانه سواد نه لري. نو غواړم چې هغوی خدمت وکړو.
میشه دګیلم سي بېوزله ښځې داسې سوی تغذیې مرض لري، کوچنیان سوی تغذیې مرض یې کوچنیان کسان چې باید موږ په وطن کې سوی تغذیې مرض څه ورک سي نه سي پیدا، خو موږ دغه غواړو موږ د پیسو په خاطر نه کوو.
زه مریم یم، د دې یک ولسوالۍ ډېره فیصدي لوړه سوې ده، ډېر خلک سوی تغذیې باندې اخته دي. اوس خدای دې وکړي موږ کومک وکړو او هغه سوی تغذیې راکم کړو. یو ډول خدمت یې ګڼو، معاش خو یې نه ده دومره، غواړو څه خدمت ورته وکړو.
په غزنی کې د روغتیایي څانګې رئیس ظاهرشان اکمل وایي د ولایت په یو سل څلور مرکزونو کې به دغه روزل سوی مشاورینې کار کوي تر څو هغه میندو ته چې په خپله او یا هم اولادنه یې په خوارځواکۍ اخته وي د خوراک څښاک او نورې اړینې روغتیایي مشورې ورکړي. دی زیاتوي د میندو او ماشومانو د مړینې سبب ډیری وخت سوی تغذیې کېږي.
سوی تغذیې تر تدابین وقایه اسانه ده او هم ارزانه ده. په همدې منظور یعمې روغتیا وزارت تصمیم ونیو چې په هر کلینیک کې یو تن مشاور استخدام کړي. غزنی کې هم یو سلسله روغتیایي مراکز کې یو نفر د تغذیې مشاور استخدامیږي. نن یې رسمه د ترننګ د پیل ورځ به دوی به له موږ سره د دېرش ورځو لپاره ترننګ اخلي. د مسلکي ترینرانو له طرفه هم عملي هم نظري د کوریکولم مطابق وروسته له هغه نه بیا دوی خپلو کلینیکونو ته معرفي کېږي او خپلو کلینیکونو کې به میندو ته اکثره د کورنۍ خوړو د اهمیت، د مور د شیدو د اهمیت او ځینې نور هغه مهم مسایل چې په تغذیې پورې مربوط دي دغه پرابطه به دې ته تعلیمات ورکړي.
د غزنی په یو شمېر لرې پرتو ولسوالیو کې چې د ښځو تعلیمي کچه یې بېخي ټیټه ده، د نورو ستونزو تر څنګ د دغه میندو او ماشومانو شمېر هم لوړ دی چې په سوی تغذیې اخته دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو د سهار لو د ماشان تر و بجو پرې پر منځنۍ څپه دولس شپږنیو د ایف ام پر سله شاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. اوس په یوه نړیواله موضوع راوخلو. په یمن کې په یوه هوایي برید کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. د حوثیانو تر کنټرول لاندې یوې ټلویزیوني شبکې او یوه سیمه ییز روغتون ویلي چې برید د سعودي په مشرۍ ائتلاف کړی دی. اخوا د سعودي په مشرۍ ائتلاف بیا حوثیان تورن کړي چې د دغه برید تر شا لاس لري. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د یمن په شمال کې د ساده خار د یو مرګونی بریټ شاهد او چې دوه ماشومان په شمولي الکتر لګل لاس کسان وژلي. د جمهوریت په نوم د وسیمیز روختون مشر صالح قربان رويټرز ته ویلي چې په ال ثابت بازار باندې د هوایي بریټ د سعودي په مشرب ائتلاف کړی دی. دا ائتلاف د صالح خبره په دې سیمه کې د ایران لملاتړ برخمن حوثیانو سره جنګیږي. صالح د وژل شوی کسانو شمیر دیار لسو د ټپیانو او وشتنه بللې. خو د المسیرا په نوم یو وسیمیز ټلویزیون ویلي چې باندې لاس کسان وژل شوی او ملکیان دي. خو د سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاند ډګروال ترکیه المالکی رويټرز اژانس ته په یو بیان کې ویلي پال ثابت بازار باندې پرونی بریټ حوثیانو کړی دی. د دې خبره دا یو تروریستي عمل دی چې حوثی اغیانو له ال ثابت قبیلې سره د دښمنۍ په خاطر کړی. رويټرز وایي د مړیو وضعیت ډیر خراب و. ریاض له 2015 کال راهیسې په یمن کې د حوثیانو پر ضد د ائتلاف په چوکاټ کې بریدونه مخته وړي. د سعودي عربستان په مشرۍ دا ائتلاف مخکې هم د ملکیانو په وژنه تورن شوی. یو وار د 2013 کال په اګست کې دغه ائتلاف په ساعده بازار باندې د ماشومانو یو بس وشته و چې پکې لسګونه ماشومان او نور اهم خلک وژل شوي وو. د بشري حقونو مدافع ډلو په لویدیځو هیوادونو انتقاد کړی چې د ائتلافي ځواکونو لپاره وسلې او نور استخباراتي معلومات برابروي. دغو ډلو په خبره د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه ملکیان په روختونونو، خونځیو او بازارونو کې هدف ګرځوي، خو ائتلاف وایي عمدن دا کار نه کوي. د روان کال تر فبروري پورې د ملګرو ملتونو د تایید شوی شمیرو له مخې د یمن په څلور کلنه جګړه کې نږدې 8000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دې جګړې 3,300,000 کسان له خپلو کورونو بې ځایه کړي دي. یمن د کورنۍ جګړې پر مهال له قحطۍ سره هم مخ شوی چې له امله بشري ناورین رامنځته شوی دی.
اوس هم د مهمو خبرونو سرچې کې دوه امریکایي عسکر پرون په کندهار ښار کې وژل سوي دي. د امریکا د پوځ مرکزي قمندانۍ د دوه عسکرو د وژل کېدو خبر تایید کړی، خو نور جزئیات یې نه دي روښانه کړي. د خبر له مخې پر دوه امریکایي عسکرو بریدګر چې ویل کېږي افغان سرتیری وو په ځوابي ډزو کې ټپي او ونیول سو. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت په ودانۍ کې د یوه دیوال رنګې دو درې کسان وژلي او څلور نور ژوبل دي. د وزارت اطلاعات او اړیکو رئیس ناصرالدین دریڅ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې